دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبرګن په دې خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې له ژمنې سره سم دي په افغانستان کې د ترهګرو مخه ونیسي. د طالبانو ویاند وایي
موږ خپل تعهدات ته ژمن کوم تعهدات چې دي امریکا متحده ایالات سره زموږ سوي دي.
د ازادي راډیو یو ویر یو کلن
د شهید ای د قتل یو کال پوره سو خو بیا دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
د دای ورور له چارواکو قاتل غواړي په دې اړه مو د کتونکو نظر هم اخیستی.
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و. د مظلومانو د غږ اوچتوونکی یو بل څراغ و.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د سکاروي یا سینه بغل ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
غټانم نیسي خو ماشومانو کې جنجال لیدي ځکه دا ماشومان سږي واړه دي.
تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه.
د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دمګړی ټول تمرکز په خرابه بشري وضعي او د بیړنیو اړتیاو پر رسولو باندې ده. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. او په ملګرو ملتو کې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادو د پناه غوښتونکو په مسله کې د بیلاروس چلند وغانده. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دمګړی ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر رسولو باندې ده. ویست دا خبره نن د ترویکا پلس له ناستې وروسته په خپل ټویټر باندې کړې ده. پرون د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازیو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. ټام ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې د ترویکا ګډونوالو په طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې خپلې هوکړې پوره کړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ټولو خلکو په تېره بیا ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. مدثر دعوت د محمد الیاس دایی کشره ورور دی. ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
د وخت حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول وبلل. یو تورن کس هم په دې تړاو نیول شوی و او د اعتراف ویډیو یې خپره شوه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه خو دا پیښه یې ونهغندله. له محمد الیاس دایی د مهربانۍ په نوم یوه وړه لور او د هغه میرمن پاتې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو استازیو د پناه غوښتونکو په مسله کې د بیلاروس چلند وغانده. امریکا، بریتانیا، استونیا، فرانسې، ایرلند، ناروی او البانیا پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د دې بحران په اړه تر یوې بیړنې غونډې وروسته د ابزارو په توګه د هغو انسانانو تنظیم شوې کارونه وغندله چې د بیلاروس د سیاسي اهدافو له کبله یې ژوند او سلامتي له خطر سره مخ ده. د دوی په خبره چې پرون یې په نیویورک کې د امنیت شورا تر یوې غونډې وروسته دغه اعلامیه خپره کړې او د بیلاروس دا تاکتیک د نه منلو وړ بللی دی. په سلګونو پناه غوښتونکو په داسې حال کې چې هوا هم ډیره سړه ده د بیلاروس په سرحد کې اړولې دي چې د خوړو له کموالي سره مخ دي. دوی هڅه کړې چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولینډ ته واوړي خو مخه یې نیول شوې ده. د دې بحران له کبله خبرداری ورکړل شوی چې ښایي د بیلاروس او نورو هیوادونو ترمنځ د پوځي تقابل سبب شي. د شمالي مقدونیا اپوزیسیون ونتوانید د حکومت د راپرځولو لپاره په خپله هڅه کې بریالی شي. دا وروسته له هغه چې پارلمان کې د واکمن ائتلاف وکیلانو کابینې ته د نه باور رایې مخه ونیوله. دا د حکومت لپاره یو لنډمهالې بریا ګڼل کېږي چې د ښاروالۍ په ټاکنو کې د لږو رایو د ګټلو له کبله کمزوری شوی دی. د دې کړکېچ ژورتیا کولی شوای شمالي مقدونيا په څرګند سیاسي بحران کې ښکیل کړي. د اپوزیسیون ډلې د صدر اعظم زوران زایف د کابینې په وړاندې د باور یا نه باور رای ورکولو موضوع ته لمن وهله، ویلي د ولس چې یو سلو شل سیټونه لري، د ولسي جرګه چې یو سلو شل سیټونه لري یوازې یو شپېته رایې ګټلې دي، خو پرون د رایې ورکولو پر مهال یوازې شپېتو وکیلانو په جلسه کې برخه واخیسته چې دا د اړتیا وړ نصاب له شمېر چې یو شپېته وکیلانو پوره کولی شوی یو کم و. تر دې مخکې اپوزیسیون ویلي و که زوران زایف ګټونکی نه شي، دوی به هڅه وکړي مخکې تر دې چې تر وخت مخکې ټاکنو ته لاړ شي نوی حکومت جوړ کړي. او د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې د استرالیا له بریا وروسته بیګا د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې هوایي ډزې او اورلوبې شوې دي. استرالیا او پاکستان بیګا د نومبر په 11مه د دوبۍ په نړیوال سټډیوم کې د نړیوال جام دویمه نیمه پای لوبه کې سره مخ شول. پاکستان په شلو اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو یو سلو او یو منډې هدف وټاکه او استرالیا په 19 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د شپې ناوخته له کابل، خوست او ننګرهار د هوایي ډزو او اورلوبو ویډیوګانې خپرې شوې دي. په خواله رسنیو هم ګڼو افغانانو د پاکستان په وړاندې د استرالیا په بریا خوښي ښودلې او اکثرو یې ویلي چې د افغان لوبډلې د ماتې غچ واخیستل شو. اوس به استرالیا له خپل ګاونډ نیوزیلند سره د کرکټ د نړیوال شل اووري جام فاینل لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره کړي. نیوزیلند تر دې مخکې د انګلستان په ماتولو سره پای لوبې ته وتلی.
احمد شیبرم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري تاهر روشان مختوړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طالبانو په وړاندې یو خوله عمل وکړي. ټام ویسټ په اسلام آباد کې د ټریکا پلس له غونډې وروسته وویل چې متحده ایالاتونه په ټول افغانستان کې د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کېدو لارو چارو ته ځیر دی. په ورته وخت کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پر طالبانو غږ کړی چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او ټول هغه ترهګري سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي وځپي. جزئیات په دې راپور کې.
امریکا له نړیوالې ټولنې غواړي څو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه یو غږ شي او یو ډول عمل وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ ټریکا پلس له غونډې وروسته کړي. اغلی ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، موږ ټول د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو له دې ډلې د ملګرو ملتونو په پراخ ملاتړ تمرکز کوو. نړیواله ټولنه باید په یو غږ او د یو هدف لپاره یو ځای عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټرویکا له غونډې وروسته یو اعلامیه خپره کړې او پکې هلته د بحث شویو موضوعاتو او له طالبانو د غونډې د ګډونوالو غوښتنې راخیستې. اعلامیه کې د ټرویکا د غونډې د ګډونوالو له قوله پر طالبانو غږ شوی چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره کار وکړي. هغه حکومت چې د دوی په خبره د ټول افغانانو حقونو ته درناوی ولري او د ښځو او نجونو په ګډون ټولو ته مساوي حقونه ورکړي. د دې ترخوا په اعلامیه کې د طالبانو غوښتل شوی دي چې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول هغه ډلې چې په افغانستان کې فعالیت لري او د ګاونډیو او یا هم د نړۍ هیوادونو ته ګواښ پیښوي جدي عمل وکړي او له منځه یوسي. طالبان بیا وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنیو ولاړ دي، خو له نړۍ هم غواړي چې دوی سره پر خپلو ژمنو وفا وکړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان د خاورو نه چاته اجازه نه ورکوسې د چا په ضد تعدد سي او دلته هم د یو ډلو یا د یخې ډلې په وړاندې سي هغه شوم اهداف ته د مخنیوي لپاره موږ ډېر جدي او مخنیوی مو هم کړی. هم خپل تعهدات ته ژمن یو، کوم تعهدات چې د امریکا متحده ایالاتو سره زموږ سوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په پاکستان کې دی. که څه هم ویل شوي وو چې هغه به د پاکستان په اسلام آباد کې د ټرویکا په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړي، خو د غونډې ګډونوال نه و. ولې د غونډې وروسته له امریکایي او د دې ترخوا د ټرویکا پلس د غونډې له ګډونوالو سره وکتل. د طالب په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې ښاغلی متقی او ورسره مل پلاوي نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او نورو مهمو چارواکو سره کتلي دي. ښاغلی نعیم زیاته کړې ده د قریشي په دې قریشي د افغان پلاوي سره په کتنو کې د اسانتیا او په برخه هم دا ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو په پراختیا د برخه سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارو د بندښت ترمنځ وړلو د ځوانانو په روزنو سکالرشپونو او نورو برخو کې د مرستو ډاډ ورکړی. ښاغلی قریشي ویلي چې د روغتیايي درملو په رسولو کې او افغانستان کې دننه به د روغتونونو د فعال ساتلو په برخه کې مهمه ونډه ولوبوي. دا هم ویلي چې د افغانستان او پاکستان د سوداګری او د بندښت او سوداګرو د سوداګرو ته د زیان د مخنیوي په برخه کې به یو پلاوی جوړیږي څو دواړه لوري د دا ډول ناسو او تخنیکي ګروپونو پر ګډ کار باندې وشي کولای هغه ستونزې چې په دې برخه کې دي له منځه یوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د نومبر 12 ده چې ورسره په هلمند کې د ازادي راډیو د ځوان خبریال محمد الیاس تایی د وژل کېدو کال پوره شو. که څه هم تیر حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې په اړه د تحقیقاتو ژمنې کړې وې، خو د رسنیو کارکوونکي وایي دوی د دغو څېړنو څرګنده نتیجه نه ده لیدلې. د دایي د کورنۍ غړي وایي د هغه لور اوس هم د خپل پلار راتګ ته سترګې په لاره ده. په دې اړه تفصیلي راپور د الیاس تایی د ورور په شخ پیلېږي.
د شهید دایي د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه مشته معلومه نه سوه.
د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت وایي کال واوښت، خو د ده د ورور دایی د قتل دوسیه لا هم ناحله پاتې ده. که څه هم پخوانی حکومت په دې اړه د یوه تورن کس د نیولو خبر ورکړی و او طالبانو له خپله اړخه د څېړنو ژمنه کړې وه، خو مدثر دعوت وایي تر اوسه عملي اقدام نه دی سوی.
په تېر حکومت کې هم مسلینو ډاډ راکوي، هغوی په بار بار ویل چې موږ په دې اړه تحقیقات کوو. په داسې حال کې چې یو کس یې په دې نامه هم نیولی و چې دا د شهید دایي قاتل دی، په داسې حال کې نه هغه موږ دپاره د منلو وړ و، نه د هغه د ملګرو دپاره، نه خپله داسې مسولین هلته په دولت په چوکاټ کې و چې هغوی خپله دا نه منله چې دا به دغه قاتل وي.
د افغانستان د تیر حکومت د کورنیو چارو وزارت د 2000 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د محمد الیاس دایی په وژنې کې په مستقیم ډول دخیل وو. وزارت نیول سوی کس د طالبانو غړی بللی وو. هغه وخت د هلمند چارواکو د دغه مشکوک کس د اعتراف ویډیو هم خپره کړې وه. خو د دایی د کورنۍ غړي، نور هم مسلکان او بنسټونه وایي چې دوی په دې اړه زیاتې پوښتنې او شکونه لري. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له خپله اړخه د تحقیقاتو ژمنه کړې وه چې بیا تر پایه یې نتیجه معلومه نه سوه. ازادي راډیو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو ټولو ویندویانو ته د دوی د پیل سویو تحقیقاتو په اړه خپله پوښتنه ولیږله، خو یوه هم ځواب نه کړه. د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې اړه کوټلي اقدامات وکړي.
د الیاس دایی شهید د پیښې د څېړنو په خاطر باندې امانت ژمنه کړې وه، طالبانو ژمنه کړې وه چې موږ به څېړنه کوو او حقایق به خلکو سره شریکوو. متاسفانه تر اوسه پورې نه تیر حکومت او نه اوسنی حکومت د هغه د قتل په رابطه باندې له موږ سره کوم داسې راپورټ شریک کړی ده چې هغوی د مجازات شي یا د عاملین په ګوته شي. زموږ غوښتنه دا ده که د تیر حکومت په وخت کې د تخلف پیښې د هغو عاملینو ته هم سزا ورکړل شي. څه پیښې چې د خشونت د دوی په حکومت کې رامنځته شوی دی، د عاملینو ته هم د قانون منګولو ته وسپاري او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او مجازات شي.
د طالبانو د حکومت د هلمند دو والی ویان حافظ رشید هلمندی وای د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د تیر حکومت د کنټرول په ساحه کې وژل سوی چې د دې په وینا د وژنې مسولیت تیر حکومت ته ورګرځي.
او د دې موضوع په اړه موږ ته ډېر معلومات نه کېږي. په دې خاطر چې زموږ په ساحه کې نه تېر شوی د حکومت په ساحه کې تېر شوی، نو دوی په هغه وخت کې دوی ته معلومات وو چې څنګه سوی وو. زموږ په دباندې د سوی وای بیا موږ ته معلومات کېږي.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې طالبانو یې په تیرو 16 کلونو کې پر ځینو برخو کنټرول درلود او په مرکز لشکرګاه کې یې د ګڼو حملو او هدفي وژنو مسؤلیت منلی دی. د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12 د محمد الیاس دایی تر وژنې وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو دا پیښه یې ونه غندله. بریالی رحیمی کلونه کلونه په هلمند او کندهار کې د خبریال په توګه کار کړی او په دې باور دی چې طالبان به د محمد الیاس دایی د وژنې په څیر زیاتې قضیې ونه څېړي.
هغه ټولې دوسیې چې د خبریالانو پر وړاندې وي هغه به تړل شوي وي او اوس به داسې څوک نه وي هلته چې هغه دوسیې وڅېړي او د دغه په اړه اقدامات وکړي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پورې د نشلبل سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي سخت ټپي سو. مشتبه محمدی وای د ورور نه موجودیت لیو کل راهیسی احساسیږي
په کل کې کرشتیا درتوامه لمور څخه نیولې بیا تر ما د دای صاحب مرحوم تر میرمنی او د هغه تر لور پوری چې تر اوسه په ډیرو مسایلو لا نه پوهیږي کله کله وای چې بابا راس بابا راس بابا راس زموږ د پاره یو ملامتون کې حالت دی موږ چې هر څومره هر یو بل تغیر ورکو یو بل ځانونه سره خوشاله وساتو لا هم زموږ په زړونو کې هغه داغسته
محمدی زیاتوی چې د دای لور مهرباني وسم په تمه ده چې یو ورځ به یې پلار له دروازې کور ته راننوځي د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د سازمان سرپرست اجرائیه رئیس کیلو چاو د دای د مړینې د لومړي تلین په مناسبت د دغه سازمان پر یوه یادګاری دیوال د محمد الیاس دای د عکس د ورزیاتې دوه پر مهال دای یو زړور خبریال یاد کړ
We are very proud of Adai's dedication and
موږ د آزادی اروپا آزادی رادیو د افغانستان څنګه لپاره د دای پر فداکاری او استثنایی کار ډیر ویاړو هغه د خپل هیواد افغانستان په اړه راپور ورکولو ته ډیر لیواله وو هغه زموږ ماموریت په یو نمونه بدل کړ هغه نه یوازې د افغانستان د هیلي او د افغانانو د کړاو روایت کوونکی وو بلکې په ډیره زړورتیا یې د طالبانو په اړه هم راپور ورکوه هغه د افغانستان د کلتور د روشانتیا په اړه هم اوریدونکو او لوستونکو ته راپورونه ورکول هغه کلتور چې د خپل ورته ډیر ژمن وو
د دای لومړی تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان سوي او د بیان ازادي د آزادو رسنیو فعالیت او د ژورنالیستانو کارونه محدود سوي دي د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وایي
لایوی خو افغانی ژورنالیستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دي دوی خپل دندې له لاسه ورکړي ډېری شاخه کارونو ته مخه کړي هغه څوک چې دا اوس هم په دندو بوخ دي نه یوازې چې د میاشتو معاش ته معاشونه نه دي ترلاسه کړي بلکې دوی د اطلاعاتو ته لاسرسي له ستونزو سره مخ دي چارواکي په وخت له دوی سره د پیښو په اړه د موضوعاتو په اړه معلومات نه شریکوي
په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یو لوی لاسته راوړنه ازادي رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدل چې د څارونکو په باور اوس د لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي د افغانستان د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوسره اطلاعاتو ته د نه لاسرسي ترڅنګ خبریالان له فزیکي تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي د تیرو څباندې شلو کلونو په دې اوږده مزل کې هم د رسنیو کارکونکو او ژورنالستان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وو د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی وایي دوی د ژورنالستانو د ربړونې او وژنې په لسګونو قضیې ثبت کړي
د افغانستان د ژورنالستانو دفاع کمیټه د ژورنالستانو په وړاندې باندې د تاریخوالي هغه قضیه چې هغه تقریبا 250 قضیه د تیر دولت نه پاتې وي چې په یو شتو کلونو کې موږ اصل کسان شهیدان ژورنالستان درلودل او د نورې د خشونت او تاریخوالي پیښې متاسفانه د ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت تر اخره پورې د لوی څارنوالي او ستره محکمه او امنیتي ارګانونو په دې ونه توانېدل چې غوی د معافیت فرهنګ ته د پټکه کیږي او عاملین د مجازات شي د اسلامي امارات نه هم زمون غوښتنه ده چې د ژورنالستانو په وړاندې د معافیت فرهنګ ته د پټکه کیږي
د افغانستان د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې د نومبر پر 2مه چې د ژورنالستانو په وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو نړیوال ورځ و په یو لامیا کې وویل چې د 2000 میلادي کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبرلان وژل سوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ سوي دي د دې کمیټې په خبره پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبريال د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وشپېته قضیه ثبت سوي دي د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي لیو کال رئیس چې محمد الیاس دای وژل سوی دا سی احساسوي لکه د دوی ټولو رغچی خاموشه سوی وي او نور د هلمند خلکو د زړه خبري هغه سي چې دای تر ټولو افغانستان او نړۍ رسولي د چا تر غژونو نه رسیږي
محمد الیاس دای د هلمند خو د ډیری نورو ولایتونو اوسیدونکو کال وروسته هم په شغه او راپور پسې ارمان کوي دوی وای راپور د راپور انداز کرواله سپیشلټی از وړتیاي د ډیری ستاینې ورته نور په دې راپور کې
دیرش تنه ضربتی ټانک تورپلن ټیرونه او پسې
دا د الیاس دای غږ دی چې تیر کال د نومبر میاشتې په 12مه نیټه به می چاودنی غلی کړ. دا غږ غلی شو خو انګازې نه دی غلی سوی. الیاس دای د هلمند خو د ډیرو نورو ولایتونو اوسیدونکي اوس هم په غږ او راپور پسې ارمان کوي. دوی د الیاس دای وزنه د خبریالۍ په ډګر کې ستر زیان ګڼي. د پکتیکا ولایت یو ځوان اجمل لاروی الیاس دایی یو بې جوړې خبریال بولي. نوموړی وایي که څه هم چې هغه مې له نږدې نه و لیدلی خو راپور د راپور انداز کروالی سپېڅلتیا او زړورتیا مې ډېره خوښه وه.
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و. د مظلومانو د غږ اوچتوونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ما له نږدې نه پېژانده خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې ډګر په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
مرتضا وردګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د کلونو کلونو څخه ازادي راډیو اورم او ډیر یې مینهوال دي. مرتضا وردګ د ازادي راډیو د ټولو همکارانو ستاینه کوي خو وایي الیاس دایی د خوښ خبریال و. دی وایي که څه هم د الیاس دایی په وزل کېدو پوره کال اوړي خو لا یې هم د هغه د راپور ورکولو انګازې په ذهن کې پاتې دي.
د مرحوم الیاس دایی په اړه باید وایم چې هغه یو مسلکي خبریال و. خپل دندې او مسلک ته ژمن خبریال و. په خپل مسلک کې خورا زحمتکش او د خوږې ژبې څښتن خبریال و چې په ډېرو سختو حالاتو کې و خپل مسلک او دندې ته وفادار پاتې شوی و. نن یې د شهادت نه یو کال تیریږي، بیا هم د ده شهادت عاملین او د قاتلین په سزا نه دي رسیدلي.
د غزنی ولایت اوسیدونکی رحمت الله مرجان خیل بیا وایي په افغانستان کې د الیاس دایی په رنګ خو مسلکي او ژمن خبریال د وطن خلکو ژبې او ژورنالیزم لپاره قرباني ورکوي. خو له بده مرغه چې نه یې قاتل معلوم او نه هم سزا ورکړل سوه.
پرته له شکه چې الیاس دایی یا هغه ژورنالیست و چې د مظلوم ولس غږ یې په وخت سره رسول، د مظلوم ولس غږ یې په وخت اوچت کړی و. دی په خپله خپلې وظیفې ته خپلې دندې ته ژمن ژورنالیست و. له بده مرغه چې کله هم په شهادت رسیږي د ده قاتلین تر اوسه پورې ونه نیول سول. نه یوازې د ده بلکې هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې شهیدان سول قاتلین یې ونه نیول سول.
په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د الیاس دایی تر څنګ لسګونه خبریالان وزل سوي خو نه یې قاتلان نیول سوي او نه یې تر ډیره چا د وزلو پړه پر غاړه اخیستي. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې په دې باور دي چې افغانستان د خبریالانو او رسنیو لپاره یو ګواښونکی هیواد دی.
ستاسو له پیغامونو
سید عبدالباری استاد سره د ازادي راډیو سره په تماس کې هم ساتره. د 2015 د جون په 12 تاریخ څخه خارجانو په ټانګ والمه د میدان سره د تور کوتل او مخ سره زه غواړم چې دا ما پیغام تاسو د لوړ مقامات پر ورسوي. ځکه چې موږ کور پسې دی یال پسې دی او حکومت ته 15 کاله کې چې مستقم تنخواه چې هغه نه جرا کړی. او سلام او احترام.
زه د کندهار ولایت څخه استاد سره په تماس کې یم. زه د کندهار ولایت یو شوقي سندرغاړی یم. زما د نړیوالو مؤسسات څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي، باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي چې اکثره یې ایران او پاکستان ته مهاجر شوه او زیات شمېر یې اوس هم په کورو کې دي چې د هنر د ډګر څخه پردي باندې بندیز دي. نو زما د اسلامي امارت د لوړپوړو اشخاصو څخه دا خواهش دي چې په کندهار ولایت کې د فلمو مارکیټونه په ازاده توګه خلاص شي او خپل فعالیت کوي. نو کېدای شي چې هنر ته هم اجازه ورکړي او باید هنرمندان خپل په کار پیل وکړي. نو زما د ټولو مؤسساتو څخه او د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، اکثره یې د کور شانه باسي او خرڅوي او د ورځې ډوډۍ د خپل شان څخه لاس راوړي چې اشي په کور کې ستا یا یخچال فریج هغه خرڅ کړی دی خوړلې دی. نو زما اول د مؤسسات څخه دا خواهش دی چې د هنرمندانو سره مرسته وکړي او هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي او بیا د اسلامي عمارت څخه د لوړپور چارواکو سره ما دا خواهش دی چې باید د دوی سره همکاري وسی او دې ته د هنر اجازه ورکړي چې خپل هنر مخته یوسي. مارکیټونه یې خلاص دي، هغه په خلاصه توګه هر یو خپل کار ته ځي، خپل کار کوي، نو یوازې پر هنر باندې بندیز دي. والسلام و رحمت الله وبرکاته.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې و دېرش مرکزونه تړل شوي دي. د دې وزارت په وینا نړیوال بانک چې مخکې دغه مرکزونو ته مالي امکانات برابرول، اوس یې دوی ته د فعالیت د بندولو امر کړی دی. په همدې حال کې د افغان جاپان د روغتون کارکوونکو هم د معاشونو د نه ورکړې له امله اعتصاب کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د هرات ولایت اوسیدونکی احمد شاه رحمانی وایي د تره زوی په دې وروستیو کې د کرونا په ویروس اخته سوی دی. د هغه په خبره کرونا د پخوا په څیر جدي نه بلل کیږي. احمد شاه وایي چې له یوې خوا کرونا ناروغان ځانونه نه قرنطین کوي او له بلې خوا د ناروغ وضعیت نور هم خراب سي. د کووید 19 په روغتونونو کې د پخوا په څیر ورته پاملرنه نه کیږي.
زما د تر زوی په کرونا اخته شوی دی. په روغتون کې کافي تجهیزات نشته چې د هغه سمه درملنه وکړي. موږ د اسلامي عمارت له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دې چارې ته پاملرنه وکړي.
د هوا په سړېدو سره د کرونا ویروس د څلورمې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې و دېرش مرکزونه تړل سوي دي. د دغه وزارت د خدماتو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکزونه مخکې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدل چې اوس یې د فعالیت د بندولو امر ورته کړی دی. ښاغلي عمر په نړیوال بانک او نړیوالو سازمانونو غږ وکړ چې د افغانستان روغتیایي سکتور دی په سیاسي چارو کې نه ښکېلوي.
تقریبا 5 ماه 6 ماه میشود کی معاشات
روختونونه له نږدې 15 شپږ میاشتو راهیسې نه دي تمویل شوی. د نوومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د نړیوال بانک لخوا و دې روختونونه تړل شوی او کارکوونکو ته ویل شوی چې کار ته ولاړ نشي. دا کېدای شي د یو بشري ناورین لامل شي.
یو بشري روخ بته.
د ښاغلي عمر په خبره د نړیوال بانک لژمنو سره سم به تر 2040 کال پورې دغه بانک د افغانستان له روغتیايي سکتور سره مالی مرسته کوله، خو د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې د دغه بانک فعالیتونه ودرېدل. تر دې مخکې د دغه بانک مشر ډویټ مالپیس د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 18 نیټه د ستراتیژیکو او نړیوال مطالعاتو مرکز کې وویل فکر نه کوي چې د افغانستان د اقتصاد له بشپړ سقوط وروسته به په دغه هیواد کې د نړیوال بانک ماموریت بیا پیل سي. که څه هم ښاغلی مالپس ډاډ ورکوي چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو له لارې به له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد لپاره ښه خبر نه دی. په افغانستان کې د ډیرو پروژو د تمویل سربیره نړیوال بانک د افغانستان د روغتیايي نظام یو لستر مالی مرسته کوونکو څخه و چې د بودیجې نږدې 80% یې ورکولې. د افغان جاپان روغتون چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یو لسترو مرکزونو څخه دی چې د نړیوال بانک له خوا تمویلېده، اوس مهال په خراب حالت کې دی. د یاد روغتون کارکوونکو له تیرو درې ورځو راهیسې د ماشونو د نه ورکړې او د وسایلو د نشتوالي له امله اعتصاب کړی دی. د دغه روغتون مشر ډاکټر طارق احمد اکبري ازادي راډیو ته وویل که غوښتنې ونه منل سي اعتصاب به وغځوي.
چمنګه د ماشات د موږ چې کوم ماشات د تر سفر ندي موږ تر اخلي شوي موږ د غې دره هغه پرې چې سفر موږ ته ماشات را نه کړی موږ د حساب مخته وړو ولې چې نه صرف د موږ ماشات بلکې افغانستان جاپان کې د نور ستونزو چې مثال موږ سره دي طبي وسایل او د دوا او کم اکثر موږ ډیر ورسره مخامخ یو د ټول مشکلات چې موږ ګورو ستونزو ته چې ګورو نو موږ امکان لري چې افغان جاپان حساب خپل ډیر مخته وي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت لژمنو سره سره بیا هم د کرونا ضد واکسین د تطبیق بهیر نه دی پیل سوی. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې خبرداری ورکړی و چې ممکن واکسینونه خراب سي. د دغه سازمان په رسمي ویبپاڼه کې د خپرو سویو شمیرو له مخې د 2020 کال د جنوري له درېیمې څخه د 2021 کال د دسمبر تر لسمې پورې په افغانستان کې 1,650,315 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې 2,290 کسان مړه شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خپرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران د اوریدونکو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خپرونه د جمعې په ورځ له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو بیا خپریږي.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې د سکاروي د ناروغي په اړه تاسو واوري لنډ خبرونه له صفی الله ستنګزي څخه اور.
د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دمګړې ټول تمرکز په خراب بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر سوالو باندې دی. ویست د خبره په اسلام آباد کې د ټرویکا پلاس له ناستې وروسته په خپل ټویټر باندې کړې ده. پرون د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازیو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. نن د نومبر 12 د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابر دی. دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو استازیو د پناه غوښتونکو په مسله کې د بیلاروس چلند وغانده. د شمالي مقدونیا اپوزیشن ونتوانید د حکومت د راپرځولو لپاره په خپل هڅه کې بریالی شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې دویمه نیمه پایلوبه کې استرالیا د پاکستان په وړاندې بریا خپل کړه. په دې ترتیب استرالیا د یکشنبه پر ورځ له نیوزیلند سره پایلوبه ترسره کوي. د استرالیا په وړاندې د پاکستان د ماتې په خاطر باندې په افغانستان کې د ځینو ښارونو څخه د هوایي ډزو او اور لوبو راپور نه راغلی دی.
یا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنور یاست نوري هر کله کوم. د خبرونه بیا هم د خپل تخنیکي همکار شفیق قایار په مرسته وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د ماشومانو د سینه او بغلیا نمونیا پر ناروغي خبرې کوو. دا هغه ناروغي ده چې ډیر ماشومان په تیره په ژمي کې پریاخته کیږي. دا موضوع مو د دې لپاره غوره کړی چې په افغانستان کې اوس هوا سړه شوې او ژمی هم را روان دی او په ډیرو سیمو کې هم خلک له یخنۍ د ژغورلو لپاره د ژمنیو له وسایلو بې برخې دي. د خبرونې ته مو په کابل کې د حیات روغتون د ماشومانو د څانګې رئیس او د کوچنیانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عزت الله حامد ته بلنه ورکړې ده. په خبرونه کې باید دغې ناروغۍ پر مختلفو اړخونو خبرې وکړو. نښې نښانې څه دي؟ کوم ماشومان پرې ډېر اخته کیږي؟ دا څومره خطرناکه ناروغي ده؟ څه ډول خپل ماشومان ترې ساتلی شو او د درملنې لارې چارې څه دي؟ ډاکټر صاحب حامد، خبرونې ته ښه راغلاست. ډیر مننه. کور ودان په دغه موضوع باندې خبرې کوو چې تاسو هم خپل پکې تخصص لري او اوس هم لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله په افغانستان کې هوا یخه شوې ده او ژمی هم را روان دی او د ژمي په راتلو سره هم موږ په افغانستان کې د ډیرو دا ډول ناروغیو د ناروغانو د زیاتوالي شاهد یو. که په لنډه راته ووایې چې سینه او بغل یا نمونیا څه ډول ناروغي ده، په کومو فصلونو کې خلک یا ماشومان ډیر پرې اخته کیږي او وروسته به نورې هم خبرې وکړو پر موضوع؟ مهرباني.
مننه صاحب. نمونیا ډاکټرانو ته نمونیا وایي او زموږ سره کلی کې ورته سینه بغل وایو. نو دا ناروغي ماشومان ناروغي ده. ماشومان ډیر په ځابې غټان هم نشي خو ماشومانو کې جنجال دی ځکه دا ماشومان سږي واړه دي او چې معمولي بلغم ته پیدا شي نو سگی بندیگی پنده خطر دا ماشومان ډیر مقصد پازا بیا نو مهمه ناروغی دا آزادی راډیو نو زمانه نکوم چې دا مهمه موضوعی بحث تر واچولا ته دې کې معمولا ماشومان چې دې په سینه کې یي تکلیف بیا نه دا د سینې ناروغی دا د خېټه یا د سر یا د بل ځای ناروغی نه دا معمولا جنجال په سینه کې وي ماشوم دا معمولا ټوخی پیدا کوي او شروع یې د دې کې چې په دې باندې ترنجي کوي مثلا تبور پیدا کیږي سر درد پیدا کیږي بیا نو مختلف سنونو کې مختلف نښې ماشوم ته پیدا کیږي که ماشوم نوزاد وي دا هم سینه بغل کیږي چې دا زیاتره پټ سینه بغل یې مور ته نه پوهېږي یعنې ټوخی هغه څه ښکاره نه وي لکه دغه ماشومانو یا مثلا شیدې نه شي خوړلی یا مثلا فقط یخ شي دا ټولې نښې دي دغه نښې د مورګان پام کوي غټ ماشومان دي هغه چې مکتب ته ځي یا کله د قلم ماشومان دي هغوی زیاتره خوراک پیزمنی کوي رښتیا وي سر یې درد کوي او زرد ساخه دي دوالو ماشومان چې کله کله زرد لري هغه د سینې د ښکتنې برخه چې کله زرد ساخه لري د سینې ښکتنې برخه ورنه نوځي چې کله مور لمنځږي کې سینې ښکاره کوي او غټ ماشومان چې مکتبیان یا نوي ځوانان دینو کې ښایي زرد ساخه دي او ستړي خبرې چې کوي کټ کټ خبرې کوي د پوره جمله نشي ویلای درته دا یې نه خېږي دا یې معمول نه خېږي او جنجال ډېر دی ډېر ماشومان هسته کوي تقریبا د دبليو د نوي اپډیټ راپور په حساب باندې تقریبا چې د 2011 ډیټا راټول کړي اته لکه یا نه لکه ماشومان تقریبا دا د سینه بغل نه مشي دي چې تقریبا دا د ټول ماشومان د مليني 1500 جوړ یعنی هر څنګه ماشوم چې دنیا کې مخشه ده هغه کې یو د سینه بغل نه مشه
بله کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي څو ورځې دوام کوي آثار او علائم او که چیرې تداوی ونشي په کومه بل ناروغي اخته کیږي چې هغه بیا ارومرو باید ډاکټر ته ولاړ شي
مننه نور د ماشومان چې دي معمولا دا ناروغي دی یو یا دوه هفته ناروغي ده په دې کې یا ماشوم ښه کیږي او یا خدای مکه تلف کیږي وفات کیږي مړ کیږي نو په همدغه اول وخت کې دې ډېره توجه کار دي تداوی وشي معمولا په خپل نه ختیږي د ډاکټرانو د منځ ته به باندې جدي بحث روان دي چې شنو بغل ناروغان ته من کله د میکروب ضد دوا شروع کو مثلا د کډې خو کله کله سبب وایرس دی وایرس خو د میکروب ضد دواګان باندې نه مرکیږي خپل ختیږي نو البته دا غي فیصله به تجدا ده او دا غي په منځ کې فیصله ده چې کثیر ماشوم کې شنو بغل نه خېږي به تر دا ده چې انټي بایوټیک ورته شروع شي دکدا د دې فرق کول چې دا وس وایرسین مونږ یاده کدا بکتریایی ده او ته په دوا نه شروع کړي نو په کې دې منځ کې ماشوم تلف کیږي به تر دا چې د میکروب ضد دوا ورته شروع کړي معمولا دا دواګان یو هفته یا لږ بیا خلی
په ډیرو سیمو کې خو نه کلینیک شته نه ډاکټر شته هلته لري پروتو سیمو کې خلک څه ډول دغه تفکیک وکولای شي چې ماشوم په دغه ناروغي اخته دی او هغه هم وایروسي نه بلکې د بل بڼه چې تاسو یاد کړل شي انټي بیوټیک درملو ته اړتیا لري
د دې د فار به تر هغه ده د ښکار شاهد او د ښکار د معلوماتو خبره هغه ده چې کچېری ماشوم د زکام د مرحله ته ونه وځي یعنی زکامونه خپل ماشومان نسی پوزه به یې تخیږي او پرنجيږي ان پوزه بند دي که به ورسره دا تقریبا د زکام مرحله ده کچېری دا په دبري د زکنه خکېږي او ماشوم هغه نه مقصد زیاتیږي د مخ کې پرمختګ کوي او بل خصوص زر ساخلي ته دا مطلب دا چې دا ماشوم څنګه بغل ته داخل شوی باید چې دوا ورته ورکړي دا چې وایرس ته کې بکتریا د داخله داخلي باسته دا به خبر د بهتره ده چې انټي بیوټیک درملو کاري او بلغه خزه ده چې کله ماشوم هغه ستاتي وړي چې کچېری تداوی نشي کوم مرحله ته دي بیان هغه مرحله سخت دي هغه کې ماشوم په سږي دی وبجنه کیږي د سږو دواله برخه بونه دکېږي موږ ته کلیر به چې جن وایو او مونږ دا چې دا هغه کې بیا کچېری تداوی نشي باغه بو کې د میکروب جوړي هغه ته زوی بدلېږي هغه زوی بیا کله کله آتا د سینې دیوال سورې کې د باندې راوځي کله نور برخه ته داږي دو انتشار صورت نشي نو هغه مرحله ته باید نه خدای شي خش اخیس خو نه معلومات د پاره د مور او پلار د پاره دا چې کتيري ماشوم د زکام نه راو نه ګرځي د دوه درې ورځې کې او سوزر در چټک ساي واخیسته معنی دا چې ماشوم سینې بغل باندې اخته شوی دی
دا سه هم دود دی چې کله ماشوم سینې بغل شي یا په دغه ناروغي اخته شي ماشوم ډیر پارچو او ټکو کې تاووی او هغه ګرموي له حد زیات آیا دا کوم ماسر میتود دی حتی ډاکټر صاحب په ځینو سیمو کې د یو حیوان پوستکی ور اغوندي
د پوستکی هغه ستو دوه هغه مفیدیت خو اوس بيخي سپین سینه ساده ته چې نه پوهېږم په خوا د خلکو دا د کوم شي لپاره کارول یا د کوم شي لپاره کوم فلسفه به دي که هغې باره کښې خو ډېر اوس مونږ سره په لاس کښې نه شته دي، خو به هر حال پخوا په پخوانیو ډاکټرو کښې یا په حکیمۍ کښې دا قصه وه چې یو ماشوم ته به څاروی حلال کړو، هغې ګرم پوستکی به ور واغوسته. شاید د هغوی به هدف دا و چې د دې پوستکي نه بعضې دفاعي حجرات وجود ته ننه ووځي او د هغې وجود ته ګټه کوي یا هر څنګه چې و هغه به هماغې وخت کښې کېږي. داسې سپیسیفیک او داسې ګټوره نتیجه د هغې زمونږ په لاس کښې نه شته چې هغه پریکټیس کښې اوس هم مونږ شروع کړو یا ورته اجازه ورکړو. غالباً مونږ هغه اوس نه منو او ردوو، یې ښه نه دی، یعنې اوس څوک دا کار نه کوي. پاتې شو د ګرم او د یخ ساتلو مرحله. نو دې باره کښې لږ میت انفیکټ شته وي. میت انفیکټ نه مطلب دا دی چې بعضې داسې دي چې هغه تش افواهات دي او بعضې داسې دي چې هغه په ساینس ولاړ ثبوتي شی نه دي. دې کښې شروع به دي نه وکړم، که چېرې داسې نابغل ماشوم تبه کوي بهتره دا ده چې نارمل وساتل شي یا حتی د تبې درمل وکارول شي، نسبت دې ته چې هغه مونږ یخ کړو یا مطلب هغې باندې مونږ د نورو ماشومانو غوندې اوبه واچوو یا سر یې لوند کړو یا پرې تودې لمبې ټوټې واچوو. غالباً د سینه بغل په ناروغیو کښې دې کښې احتیاط په کار دی چې سړی پوستکی یخ نه کړي، ځکه دې سره د اکسیجن ضرورت پور کوي او د دغې ماشوم تبه دې د پیرستامولو سره یا بروفین سره راښکته کړي. پاتې شو دا دی چې یخ یې وساتو. یخ ساتل غالباً ډېر مفید نه دي او ماشوم هم ناراحته کوي. دا یخه هوا چې ماشوم تنفس کوي هغې سره ټوخی زیاتېږي، هغې سره سینه د سینې سا اخیستنه چټکه کېږي، د اکسیجن مصرف لوړ وي او کېدای شي د مریض تنفس چې دی هغه ودرېږي. او په ازار شینو یخ ساتل خو غالباً بېخي ښه نه دي، او ګرم ساتل یې یوه اندازه ښه دي. ډېر ګرمول یې د ډېرې تبې سبب ګرځي او په کېدای شي په ماشوم باندې د تبې حمله یا جټکه راولي. نو دې کښې پرستامول کارول بهتره پالیسي ده.
ساري ناروغي ده نورو ماشومانو ته هم انتقالېږي؟
بالکل ساري ده. د ډبلیو ایچ او تازه راپورونه دا ښیي چې تقریبا 50% یا 40% هغه ناروغان چې هغه په سینه بغل اخته شوي ماشومان هغه د خپل کورني ماشوم نه اخیستي، یعنی مطلب غټ سړی په هغه کښې اخته شوی دی په بیرون ماحول کښې پوهنتون کښې بازار کښې دوکان کښې یا بل چېرته واده کښې، او بیا هغه مې راوړی کور ته. بیا نو د یو ماشوم د نورو 50 ته چې دا داسې رعایت ورکړی، ځکه هغه پلار خو بېرته وځي، همدغه یو ماشوم د نورو ماشومانو د اخته کېدو سبب ګرځي. ډېره ساري ده، یعنې 50% نه زیات ماشومان اخته کېدی چې که یو ماشوم اخته شي کور کښې څلور نور ماشومان یې دا دوه خو یې حتما ترې نه شي.
تاسو مخکې د ډبلیو ایچ او د روغتیا د نړیوال سازمان د شمېرو یادونه وکړله، دغه 3 لکه یا 9 لکه ماشومان چې د سینه بغل له امله مري، دا شمېره په ټوله نړۍ کښې ده او په افغانستان کښې تر اوسه پورې داسې شمېرې شته چې څومره ماشومان د دې ناروغۍ له امله مري په کال کښې؟
بلې، دا د نړیوال سازمان شمېرې چې دي دا د نړۍ پر بنسټ چې د هېواد پر بنسټ نه شته دی. متاسفانه په افغانستان کښې مونږ هغه مینجمنټ سیستم د انفارمیشن د اطلاعاتو چې دی هغه لا پوره استبلش نه دی، پوره ثابت نه دی. د عامې روغتیا وزارت سایټونه که سړی وګوري ډېر دقیق معلومات سړي ته چلاس ته نه را ځي، خو دلته مړینې شته دی. یعنی هغې کښې که اوریج سړی ووایي تقریبا که 200 ماشومان په سینه بغل اخته شي نو یو ماشوم پکښې تلف کېږي. نو د دې نه سړی معلوموی شي چې مونږ څومره ماشومان په زرګونو ماشومان بستره وو، نو خامخا د دې په منځ کښې د افغانستان مړینې هم شته دی. که 200 هېوادونه هم واخلو نو په ټوله کښې تقریبا 45,000 ماشومان زمونږ په کال کښې د دې ناروغۍ نه وفات کېدای شي.
ډاکټر صاحب حامد مننه. کور ودان اورېدونکي به هم ډېرې پوښتنې لري. یو اورېدونکی دی، مهرباني خپرونې ته ښه راغلاست. د روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده او د ماشومانو د سینه بغل یا نمونیا پر ناروغۍ خبرې کوو. مهرباني.
شیرجان یم، د پراس خبرې کوم. یو خواهش لرم، دا ډاکتران چې تاسو غواړئ، خواهش مې دغه دی چې دغه سرمایه‌دار خلک چې دي په افغانستان کښې دا خو دلته دغه ډاکتران خپل خپل مریضان نه وړي، دا خو دي خارج ته، نو دغه مسکینان چې پاتې ډاکتران دا خواهش لرم په افغانستان کښې ژوند کوي، دا خلک مسکینان دي. اسلامه دوا دې ورکړي، بې دغه نسخې پیسې دې نه ځینې اخته. مسلمانان دي، دغه نسخې پیسې دې نه ځینې اخته دا خلکو څخه. دغه کار دې وو چې دا یو اسلامي واجبه ده چې موږ ته، داسې نه دی چې بس پیسې هغه پر تعمیرانو مصرف او داسې کوه هسې کوه یا په خارج کښې پارتمانونه جوړوه، دا په سرمایه ده $200 میلیارد پر دې مصرف شوي دي.
مننه کور ودان. خو دغه ډاکتر هم خپل ژوند لري او باید خپل ژوند ته دوام ورکړي، همدغه معاش باندې ګزاره کوي او تر اوسه په ډېرو سیمو کښې ډېرو ډاکترانو 2 میاشتې معاش نه ده اخیستی. پخوا خو به نړیوالو دغه مرستې ورته کولې، ورسره کولې له افغانستان د روغتیایي سکتور سره. کور ودان، ستاسو نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی را اخلو، مهرباني ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
له ډاکتر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې په اکثره لرې پرتو سیمو کښې خو اول ډاکتر نه پیدا کېږي،
او که بیا پیدا هم شي نو بیا کلیوالي ډاکټر وي بغیر د معایناتو په خپل سر درمل ورکوي. نو له ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه دا ده چې لومړنۍ طبي سپارښتنې څه دي چې د ډاکټر ته د رسېدو وړاندې هغه مراد کړي او ماشوم د ژوند وژغوري. بله خبره دا چې مثلا په مرکز ولسوالیو کې ځینې داسې ډاکټران شته چې د ماشوم عمر ډېر خو زر میلی ګرام انجکشن ورته کاروي، آیا دا ګټه او ډېره لري که نقصان؟
مننه کور ودان. پوښتنې مو واورېدل شولې. ډاکټر صاحب تاسو ځان سره یاداشت کړئ. څو اورېدونکي پرله پسې راخلو چې بیا وروسته ټلیفون ونه کړي، تاسو به وروسته پوښتنې ځواب کړئ. مهرباني، څوک راولکم ځي؟
محمد اکبر د کندهار سره ټلیفون په اړیکه کې.
افضل خان، مهرباني پوښتنه مطرح کړئ چې مصرف مو نشي.
ډاکټر صاحب، نو دا پوښتنه ده دغه ماشوم چې اوس نه بغیر چې هغه کومې علامې چې دي دلته خو اوس هغه پزه ډېره بوي، سترګې وچې کوي او ډېره ګرمه تبه وي او دغه ځګر یې داسې غورځي، دا یې لنډه لنډه کېږي. دغه علامې دي که چېرې اوس موږ داسې په دسته کې وي، هلته یا کلینیک نږدې نه وي یا دواخانه نږدې نه وي،
مننه کور ودان. پوښتنه مو واورېدل شوله. بخښه پوښتنه وه. بل اورېدونکی هم دی، مهرباني ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ. او د ډاکټر صاحب سره دا پوښتنه ده چې دلته د زکام مریضې ډېره زیاته ده، بېخي بېځایه زیاته ده، چې د دې لپاره څه شي؟ دلته خو دا خلک دا ډاکټران ډېر ده چې د بدن پچکاري ورکوي،
مننه کور ودان. ډاکټر صاحب پوښتنې یاداشت کړئ ځان سره. خیر، ما هم یاداشت کړي، خو یو بل اورېدونکي راخلو، بیا به پوښتنې ځواب کړئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زی؟
عبدالحق د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه یم. تاسو ته او ستاسو مېلمه ته سلامونه او نیک هیلې وایم.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لرئ له مشخص له ډاکټر صاحب څخه؟
ډاکټر صاحب، محترم، زما دا پوښتنه ده، زموږ په کورنۍ کې داسې کوچنی دی چې د نس عمل نه درېږي، ډاکټران ته مونږ بیولی دی او د لیمو دواخانو څخه دوای ورته اخیستی دي. نو موږ غواړو چې په دغه هکله موږ ته مشوره راکړي چې موږ د خصوصي څه شي راواخلو، کومه دوا دغه دوا نوم نیم راته واخلي چې موږ ته هغه دوا کوي دا کو بیا دغه څه کار.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو پوه شوئ چې څه ناروغي لري ماشومې؟ مننه کور ودان. شپږ اوریدونکو پوښتنې مطرح کړي. البته لومړني اوریدونکي نظر څرګند کړی چې په هغه باندې به هم ډاکټر صاحب تاسو رڼا واچوئ که پایله همغه وکړئ، ځکه چې موږ خو ډېر راپورونه درلودل چې ډاکټرانو هم په افغانستان کې له څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي. تاسو به حتما د خپلو همکارانو له وضعیت خبر یاست. مهرباني.
او مننه نوري صاحب، بالکل حاجي صاحب چې کومه خبره وکړه د ډاکټر صاحبانو په باره کې، نو زمونږ خلاص غریب دي او په دې منځ کې ډاکټر صاحبان هم غریبان دي. دوی داسې نه دي چې دوی یوازې مالداران دي. یو ډاکټر صاحب چې ډېر زیات نامتو ډاکټر دی او ډېر مشهور دی، هغه په نهایت کې د خپل دېرش کلن پریکټس نه وروسته د یو موټر او یو کور نه زیات شی نه دي درلودلي، چې دا تبن ډېر ابتدایي حقوق دي. او زیاتره ډاکټر صاحبان چې زه پېژنم په سلو کې 90% په کرایي کورو کې خپل کورونه په ښار کې نشي اغېستی او نه اغېستی دي. نو یوازې د ډوډۍ حق خو باید سړی ورکړي چې هغه خپلو بچو ته اولاد ته کم از کم ډوډۍ ورسوي، دا خو مسؤلیت هم دی که نه؟ نو دا هغې باندې ډېر دغه کېږو، هغه یو اجتماعي مسله ده. په مجموع کې ډاکټر صاحبان ښه خلک دي، منصفان دي. څومره هر ډاکټر صاحب چې زه پېژنم روزانه د خپلو مریضانو منځ کې غریب مریض، سفیر مریض مفکن ګوري، حتی دوا او پیسې ورکوي، د معایناتو پیسې ورکوي، د لارې کرایه پیسې ورکوي، دا کارونه کوي. هغه د ټول کور وداني حاجي صاحب سره په دې کې نه به نغږېږو. درې زره کلینیکونه تقریبا یوازې دغه د ورلډ بینک جهاني بانک پیسې چې بندې شي، زمونږ د ډاکټر صاحبانو ماشونه وغرمېدل چې لا هم نه دي تادیه شوي، درګر به د دې نه بعد به تادیه شي. هغې دپاره به ظاهرې وشوي، خواستونه وشوه. نو ډاکټر صاحبان هم په تکلیف کې دي، داسې نه دی چې دوی په تکلیف کې، هغوی ستونزې هم باید رسیدګي ورته وشي. همدا قوم د همدې قوم بچي دي، همدغه ډاکټر صاحبان د همدغه حاجي صاحب زوی به هم ډاکټر وي، یا به لمسی ډاکټر وي، یا به د کاکا زوی ډاکټر وي. نو دا پردي نه دي ګڼل په کار، موږ د همدې قوم بچي یو، د همدې قوم مشران به موږ باندې پام کوي، موږ باندې به فکر کوي، موږ به د دوی خدمت کوو. دا کیس همدې ځای کې بندوو، دې کې ډېر نغږېږو. بله خبره، نوري صاحب مسجد چې پکتیکا نه ځان کړه او د کورنۍ درملنې کورنۍ درملنه خو غالبا د سینه بغل هغه د زکام چې کومه مرحله ده په هغې کې ښه ده چې سړی وکړي، هغې کې سبزیجات او شورواګانې څکل، خپله تازه سبزي خوړل، پیرسټامول ګولۍ کارول، دا کور کې کېدای شي که کور کې وي، استراحت کول، ډېر کار نه کول، دا کورنۍ درملنه ده د زکام د مرحلې. البته که ماشوم د سینه بغل مرحلې ته داخل شي نو بیا خو بهتر دا ده چې روغتیایي مرکز کې تداوی شي، هغه باندې بیا کورنۍ درمل یا کورنۍ درملنې ټرای کول صحیح خبره نه ده چې هغه په مواز مو چې دا اوس کار کوي کې نه کوي، باید ډاکټر ته ویسو د امکان تر حده پوري. بیا هم که څوک دا وایي چې زه بالکل داسې یوځای کې یم چې ډاکټر ته مړی نه شم، بیا نو که کور کې د میکروب کم درمل وي ټولې شربتونه که هغه اګمنتین ورسره وي که موکسیسیلین ورسره وي که کورنه موکسازول ورسره وي، حتی که راشي ګولۍ نیمه کې څلورمه یې سی ورته ورکړي، دا نو هغه شی دی چې هغه نو بالکل سره په عموم کې نشي په فیصله کول، په خاصو کیسونو کې په خاصو وختاتو کې کوي چې دوی وکاروي. البته دې کې بیا هم دا کوشش کوي چې ماشوم یو روغتیایي مرکز ته چې هلته کم از کم یو اندي ډاکټر پکې وي هغه ته ورسوي، دا به بهتره وي.
د کندهار نه افضل خان هم پوښتنه کړې وه د علایم او نخونی خانو، مهرباني.
حاجی صاحب د علامو په باره کې پوښتنه وکړه. نو حاجی صاحب تقریبا ټول علامې چې ما ویلي د ذکر کړي، او بالکل هغه ځیګر چې تست یې واریږي او ټوخی کوي، او کله کله د سینې د ښکتنې برخه چې وړوکی ماشوم وي نوزاد وي نوی زیږېدلی وي یا دوه میاشتې درې میاشتو چې د علامه لږېږي کساس زر اخلي او دا سینې ورننوځي، همدغه د سینې علامه ده. او کله کله دا پوزه ده، دا پوزه الوزي، دغه پوزه چې الوزي او آزاد او تنګه کېږي دغه علامه ده. په دغه حالاتو کې بهتره دا ده چې ماشوم سینه بغل وګڼل شي، چې یعنې دا سینه بغل شوی دی. حاجي صاحب وویلې چې دلارام کې زکام زیات دی، بالکل دا اوس اپیډمي ده، موږ اوپیډیا نه ټولې دندزي ناروغانو نه ډکې دي، اته فیصد ماشومان چې دي موږ ورته اپر ARI دي، د دې لپاره په روغتونونو کې حتی اوس واډونه جوړ شوي دي، بیل بیل یو واډ مستقل ورکړی هم دی ته. نو دا ما چې مخکې وویل چې دا ډېره زیاته ساري، دا ډېره زیاته خپرېدونکې ده، نو څلور پنځه ماشومان ټول په یو ځل اخته وي، هغه لپاره هم هغه کورنۍ درملنې ته کوي، یو کچې د سینه بغل ته وختي بیا دی ویشي. یو شی چې نوري سره ته د انټي بایوټیکو د استعمال په باره کې وایم، موږ یو کمپاین شروع کړل چې انټي بایوټیک بغیر ضروري نه کارو. دا ښه خبره ده، خدای د ډاکټر صاحبانو په لیول ده، دا زموږ د متخصصینو په لیول ده، هغه په سطحه ده، هغه په کچه ده. د عامو خلکو لپاره دا دي چې ریته ته ډاکټر صاحب انټي بایوټیک لیکنی وي، نو دا یو خري بیا نو تاسو دې ځکه خپل قضاوتونه پرېږدئ چې ډاکټر صاحب انټي بایوټیک په ضرورت لیکلی یا بې ضرورت لیکلی، یا دا ماشوم وچی دا ګرده وچی دا قد وچی، دا خبره نشته. ده سپټراکسون یو ګرام 10 کیلو ماشوم ته لپاره کافی دی، یعنی حتی چې 10 کیلو نه بره ماشومان چې دي 2 کیلو 3 کیلو شل کیلو کدی یو ګرام سپټراکسون څوک ورکې دا زیات نه دی، یعنی هغه د حساب ته سنجول دي بس سید دی. فائدہ چې موږ نو تاسو کولای شو هغه ته 500 ملي ګرام ورکو، هغه وخت به موږ تاسو دا 250 ملي ګرام سنجول دي، 50 تر 100 د دې دوز ده، دا کې هر وخت چې ډاکټر صاحب سره کوم قضاوت وکړه بهتره ده چې هغه صحیح دي، نه دا قد وچی، نه دا ګرده خرابې، ته دا جګر خرابې، نه دا مغز خرابې. نو که ډاکټر صاحب لیکلی وي او هغه ډاکټر وي، نو باید چې موږ هغه پوره ولګو، هغه په نیمه کې کړی خول مناسب او صحیح خبره نه ده.
کور ودان ډاکټر صاحب، د روغتیا له یوې خبرتیا وروسته به هم د سینه بغل یا نمونیا ناروغي موضوع ته دوام ورکړو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د روغتیا خبرتیا مو د دې لپاره خبره کړه چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه، د کورونا سره چې اوس په ټول نړۍ او افغانستان کې خبره شوې ده، افغانستان کې خلک دومره ډیر پام نه کوي، اوس چې یخنی ده، افغانستان کې ژمی را روان دی، سینه بغل او کورونا څومره سره یو بل ته ورته ده، او څه ډول تفکیک کېدی شي؟ که چیرې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ماشومانو کې د کورونا ناروغي دومره نښې نښانې نه لیدل کېږي، خو په غټانو کې، آیا دوی دغه د کورونا وایروس هم لېږدولی شي نورو غټانو ته؟
نوري صاحب، کورونا بحثونه خو اوس لږ کېږي، اما در اصل خو کورونا کې ډېرې خبرې دي، ډېرې قصې دي. اصلي خبر همدا ده چې کورونا مشرانو خلکو ته، همدغه ماشومان یې ورته ورولي، ځکه دا ماشومان په خپله روغ جوړوي، ګرځي لوبې کوي، معمولي ځانګړ چې کوي هغه مقصد اګنور کوي، یعنی ترې تیریږي او خپل بابا ته ورځي، غږ کې کیمینیا ته ورځي. نو مخکې خو په دې باندې ډېر جدي هغه و، یعنی پام کېده چې ماشومان چې مکتبو ته ځي یا خپل هغه وړکتونونو ته ځي، هغې ځان وایرس راوړي، مکتب ته ځي، مدرسې ته ځي، یا مقصد نور کلب ته ځي، هغې ځان وایرس راوړي، خپل کور کې مشرانو ته ور انتقالوي، مور او پلار ته ور انتقالوي، یا مخکې یو خلکو داسې یو کار شروع کړو چې خپله به بیرون ته نه واتل، چې سودا راوړي ماشومان به لیګل نو هغه ماشومان به ورته وایرس راوړي نو ماشومان بالکل کورونا انتقالوي او غټان دی ورکی او چې کورونا سیدا بغل سره څومره فاصله لري زما په خیال دا د سیلګ یعنی سرچپه دي هغه نه چې سینه بغل په ماشومانو کې خطرناک دی هغه نه کورونا نه ده او هغه نه چې کورونا په غټانو کې او په زړو کې خطرناک دی دونه به سینه بغل نه وي نو همدومره فرق دی چې سینه بغل معمولا بکتریاوي وي او وایرس پکې لګ وي او زیاتره ماشومان وجبي خرابوي یا د هغوی سږي خرابوي خود د دې برعکس بیا کورونا وایرس چې دی یا کووېډ 19 ډیزیز چې دا کورونا وایرس ډیزیز 19 چې کومه ناروغي ده چې اوس تقریبا موږ تاسو د اغېره توجه اړو هغه په ماشومانو کې په مختلفو علتونو باندې هغه ده چې دغه ګردي دغه قلب دغه جګرونه خدي ځوان دي روغ دي هغه کوم تخریبونه نشته نسبتا اسانه په غوتی دیږي او نور یعنی که سره د کورونا د وجې نه سینه بغل شي نو هغه هم سینه بغل او که بل وایرس نه یا د بل بکتریا نه سینه بغل شي هغه هم سینه بغل یعنی د سینه بغل په اسبابو کې یو کورونا وایرس هم راتلی شي
څه ډول توپیر کېدای شي چې سړی پوه شي چې ماشوم یې سینه بغل نه دی بلکې پر کورونا اخته شوی دی
معمولا کورونا نسبتا په ماشومانو باندې اسانه تیریږي او مګه چې څنګه د غټانو کې ځان درد وي تب وي کله کله ورسره د پوزې بایدار راځي کله کله ورسره حتی د ګېډې درد لري موږ ته ماشومان راځي چې ټیسټ ورته وکړو کورونا وي اصلي مشکل وي د ګېډې د درد نه وي اسهالات ورکوي حتی او هغه نه چې په سینه بغل کې زر زر ساه اخستنه چټکه ساه اخستنه او د پوزې الوتنه موجوده یو د شیدو خوراک نه غوړېدل موجود وي هغه نه په کورونا کې نه وي یعنی د کورونا پیښې موږ حتی په نوزادانو کې د مور کورونا دا ماشوم پیدا شو هغه ته ټیسټ وشي کورونا مثبت راغله او ماشوم روغ جوړو هیڅ په ونه شو یعنی
تاسو ویل چې په ماشومانو باندې اسانه تیریږي اما کچېری کورونا وي خو د دې لپاره چې نور باید ځان ترې وساتي څه ډول باید پوه شي چې ماشوم په کورونا اخته شوی
نو هغه کې خو دولاري دي یو دا چې دې ماشوم به د کورونا ناروغ سره تماس موندلی وي او دویم دا چې ټیسټ به کیږي د هغه نه غیر په کلینیکي نه خو باندې د کورونا د وژنه د زکام او د نورو وژنه د زکام لږه سخته ده سره به چې متلي واضح هم شي ویل به تر دا چې غټ سړي یا هغه سړي چې مثلا شپیتونه عمر زیات ده شکر لري ګردي پیوند شي وي دي یا د ګردو ډایلیسس ورته کیږي دا باید د هر زکام نه ځانو ساتي کاغه عادي زکام یا کاغه د کورونا زکام دي تاریخ په جندل په مخ خلک سخت دي
کور ودان ډاکټر صاحب ک خبرونه ورسته برخه ته نږدې شو یو ک په لندن راته وای چې دغه د افغانستان په لور پروتو سیمو کې خو مخ روغتیایي هغه امکانات چې په خارونو کې دي ممکن حالت نه وي ډیر خلک له هغه ابتدایي هغه څخه روغتیایي خدماتو څخه به برخه دي په تیر شلو کلونو کې ډیر هڅه وشول چې موږ ډیر نرسان و روزون نرسان وخته هم په دې سطح باندې څنګه فکر کوي چې دغه نرسان چې روزل شوی یا نور دوی په تیر بیا د ماشومان او په برخه کې د سینو بغل په برخه کې یا نور ناروغي په برخه کې آیا دوی کولای شي چې د دغه ناروغي هغه پراخواله راکم کړي او یو څه مخنیوي وکړي پرته له دې چې په روغتونونو مرکزی روغتونونو یا نورو عصري هغه دوی هغه ناروغان یا د کورنۍ غړي خپل ماشوم وروړي
هو نور سبا زبدا وایم چې الحمدلله د تیرو کلونو په ترس کې په زرګونو نرسانو قابل صاحبان تربیه شولې بل خصوص موږ چې د دولت کومه بستی جوړې کړې وي د صحت لپاره هغه بي پي ایچ اس بیسیک پکیج او کوم چې ای پي ایچ اس ته د هغه دوالو په تشکیلاتو کې داسې دي چې کوم د ولسوالۍ په کچه روغتون وي یوازې هغه کې ډاکټر وي د هغه نه چخکته کوم بیسیک هیلث سنټرونه دي په هغه کې قابلیت یا نرس وي تقریبا د هغه تعداد په زرګونو ده یعنی فکر وکړه چې 2000 یا 3000 داسې روغتونونه موږ لرو چې په هغه کې ډاکټر صاحبان نشته دي او باغی که یوازې قابلیت او نرسان دي او هغه قابلیت او نرسان ته د سینه بغل په حق له تربیه او روزنه ورکول شوې ده هغه ته کوم د آی ایم سی آی پکیج ورکول کیږي کوم ټریننګ او روزنه ورکول کیږي په هغه کې د سینه بغل تعریف په ډېر واضح شکل سره شته ده هغه قابلیت یا هغه نرس کول شي چې د ماشوم په ګوته کې چې دغه ته سینه بغل ده او دا چې کوم الته جامع روغتیایي مرکز ده یا د ولسوالۍ روغتون دی یا ولایتي او حوزوي روغتون دی هغه ته فرق دی کې د دې ډېر رول ده او هغه نه غیر په دغه مرکزونو کې د حکومت درګرد د اوسم لګی دی د پوخان لګی دی واکسینونه موجوده وي واکسین موجود دی او د سینه بغل واکسین هم پکې موجود دی چې دا په خپل هغه قابلیت او هغه نرسانه هغه واکسیناتوران لګوي مليونونه ماشومان د دغه واکسیناتورانو چې موږ ورته 5000 افغاني یا 6000 افغاني مشور کوو په لکونو ماشومان په مليونونه ماشومان چې دي تقریبا د دغه واکسین په وجه باندې د سینه بغل نه بچیږي د دوی رول بالکل مهم دی او دوی ته یو شې
ماشوم سلام ورکول پکار دي.
ډیر مننه کور ودان په کابل کې د الحیات روغتون د ماشومانو د څنګ رئیس او د کوچنیانو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر عزت الله حامد چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته. د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و چې مانوریا سنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته مخته یوړه.
نور بسته لاخز سره په تړلو مسلو د ازادي رادیو د بحث هر ونی د یک شنبه پورس د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې پوري په ژوندۍ بڼه خبريږي. د خبرونه د پنځ شنبه پورس په همدې وخت بیا اوریدل شي.